السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې بم کړې پام کړی د دې سات خبرونه ته پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبريالان نیولې دي په اسلام آباد کې مشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي رادیو ته وویل د امریکا غټ په خوانی خبريال شق الله جلال زید ارزو ټلویزیون په خوانی خبريال ذاکر الله یزدانی او د وی محلی رادیو کارکونکو یاتی قلا رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړي که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبري اعلان ولې نیول شوی خو ډیر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو لپاره نیسی او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي په ایران کې د بایوپل وروالي د اعتراضونو په دریم ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمیر ویډیوګان تر لاسه کړي چې کسبکاران او دغه دوکانداران خې چې اعتراضي غونډه پیل کړي راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریم ورځ اعتصاب روان دی تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتی ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره خو بهونکې غاز استعمال کړي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګری ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولې دي دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوی چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال ویدیځ کې په یو وسلوال انخته کې درې پولیس وژل شوی او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوی وو د ترکیه کورنیو چارو وزیر علي يرليکا وایي چې د عملیات د ترکیه په یو استولایتونو کې شوې د بنگلاديش لمړی خزینه صدر اعظم خالده زیادت یا کلنۍ په عمر د ورپېخ ناروغي لقبل ملشوه خالده زیادت چې د بنگلاديش د ملت پال ګون مشره و غوښتلې پراتونکو ټاکنو کې ونده وخلې د هغې د مړینې لقبل په بنگلاديش کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوې او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې فردوسی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دغه ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالی ملاتړ او کاري فرصتونو برابرول ته د خلکو پام ور اړول دي فردوسی چې بوکسر دی نګدي لاس کاله کې چې په عام ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د ملاتړ چاره لا هم زندېدلې کډوال اندېښمن دي
زه خپل ناروغ یم څلور ماشومان لرم یو مېربن له هغه ځای راغلو خو دلته هیڅ نشته
د تور خام د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 15 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللې
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تور خام تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي
موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده نه پوهېږم دا مال په څه وضعیت کې وي
او نن دریم د چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله دراستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم زندېدلې پاتې دي دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته دراستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیايي خدماتو او بو او حفظ الصحه محدود خدماتونه وړاندې کیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیول چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې دراستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ډب شو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبري روانې دي خو د راپورونو لمخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه نشته اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لار ده تفصیل به له اکرام الله اکرام وو
داسې مهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د رسنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډېدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د رسنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلی په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 2224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنېدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنېدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوی او رستر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوی چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وای په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وای نه وځي افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار وو، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان لارې ډېره سوداګری کوله چې د محل دا سوداګری په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستيال رئیس ضیاء الحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څباندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا دا 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لارو وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتیږي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اغیزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم لپاره فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکمو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا لکبله څه باندې دوه میاشتې وشو چې له پاکستان سره د تګراتک ټول لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بلور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لوی لارې تازه نن بند کړې ده. دا په یو ونې کې دویم ځل دی چې د سالنګ لارې د واورو او توپانونو لکبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانا کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر د شمه ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پښتنه وکړه، راته وویل چې موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید عامل له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امزده کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې وکیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او 30 دقیقې د درنی واوري سختو طوفانونو او په لار کې د هوایي ګرد غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لار نږدې یو نیم اونۍ مخکې هم د سختي واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتو راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 1 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو را سره اوسه ورسره بد افغانستان په اړه راپور نو ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو غونډي ایران ته هلته نندریم او ورځ د چې په پلازمینه تهران کې ګنشمیر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوې دي. دغه اعتراض پر تهران سربیره د ایران یو شمېر نور ښارونو ته هم غځېدلی. دا چې د اعتراض لامل څه دی والې له درې ورځو را په دې خو دغه ناکراری پیل شوې دي. همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی د مهال سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب ستړي مشي راځي له دې روسي وضعیت پیل کو نن چې د اعتراضونو درې ورځ ده پلازمینه تهران کې څه تیریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلی کنه؟
تاسو ستړي مسی او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه ل درې ورځ رئیس پیلسوی دي. دغه اعتصابونه د یک شنبه پر ورځ ورسله دي چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې ریپورتونه ښیي او د ازادي رادیو فردا څنګه ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. دغه راز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نور سیمو کې هم لاریونونه د کسبکارانو راوتیو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلی سو چې احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړه چې لامل څه دی، اما کراس شو دی چې په ایران کې چې تقریبا یو سخت دریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
په خو هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوې دي. په مجموع کې په ایران کې ولس خایي چې ښکاری چې له ځینو چارواکو یا حکومت نه ناراضه دي، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالي په باره کې دي. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اوریدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنه‌ای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله دغه سیاسي صابون په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلند څه دی؟ په خو په دغه مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري او وایي چې دغه کسانو یا مظاهرونه یا اعتراضونه نه وړه ګټه اخیستله. دا سی ویل کی چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستې ده یا الکتر لګه مظاهره کوونکې ته پاره کړې دي، دا سی څه راپور نشته؟
په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بایونکې غازا کار اخیستې دي. یو شای بل چې د پام وړ دی او هغه دا دی چې د لومړی ځل د ایچ وډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خبروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون خودلې دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلي دی چې دوی د مرکزی بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکی. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لاریونکوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان غونډي هیواد د څه غیزې کولای شي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې، ځکه تګراتګ لارې له پاکستان سره مخکې غوړې دي چې ترلې دي ایران سره تګراتګ او تجارت روان دي. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالې به پر افغانستان هم پلان یا وګدمهال کې غیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولا خو په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکه او افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اگر څه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. بل دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادی تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره لویه شوې ده، نو حتمان تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کورودان سرور سره وروستۍ پوښتنه به را شو دي ته چې نړیوال خبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوي، نو د نړیوالو خبرګونونو خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستۍ کې جګړه هم وکړه، د دوی خبرګون هم مهم دی. آیا سره غلي د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه؟
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم خبرګون نه دی خودلې، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسی اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د حالو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي. دومره ویلي دي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی ده.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم راځو دي چې په کاپیسا کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د وی ملکې ده د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنر ګډ اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغوني افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغوني تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفې او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي استوپی او شوانیز مرکزونه په کفالو او د ورشموله لري له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستی هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بوداستری مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقی یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو خبری مجلې ته غواګي ورو ورو رسیدو. د خبری مجلې د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیا ده مباسي. نن په کې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پرستونزو خبرې کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغه پیغامونه ته چې د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته مو را لګیلې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی. دغه باید چې دا وزیر صاحب للی دی هند ته دغه اصلي کو سره وکي. زکه د غزمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کال او اخوته د پمبا دلته چې مش خرڅوله دا پمبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کودر انیس انبار انیس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شدي په داخله یې اړې په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری پوس ولاړی مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسیږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.